احمد شبریم دا ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د قانونو د استخراج مزایده لسو شرکتونو ګټلې ده. د وزارت خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي دي چې 214 شرکتونو په مزایده کې ګډون کړی وو. د خبر پاڼې له مخې د دې مزایده ګټونکي لس شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له قانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیشه ده چې د ډبرو چې د ډیرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کیږي. په غزنی کې 14 یو ماشوم مشلې بلې ټپي کړی. په دغه ولایت کې د امنیت قمندانۍ ویان سید اساق صالح ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې دا 14 د جمعې پر ورځ د مازدیګر 15 بجې د غزنی ښار د لومړۍ امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د کباړي دوکان مخې ته د زړې مرمۍ د سرګلولې له امله وشوه. په غزنی کې تر دې مخکې هم پر هغو ماشومانو ورته چاودنې شوې دي چې زړې اورسپنې راغونډوي. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ د جام اتل ولی د هندوکش سترایکرز لوبډلې وګټله. وروستۍ پایلوبه د هندوکش سترایکرز او پامیر لیجنډز د لوبډلو ترمنځ پرون ترسره شوه. په پرونۍ لوبه کې پامیر په 3 اوورونو کې سیالې لوبډلې ته د 204 منډو هدف ټاکلی و چې هندوکش په وروستۍ اوور کې اور ورسېد. د زرغون افغانستان د 50 وریزو لوبو ټورنمنټ د مې د میاشتې په 8 د هندوکش، پامیر او میوند ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو او د مې تر 20 پورې دوام وکړ. د جرمني د مالی وزیر وایي چې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو اوکراین ته د 9.5 میلیارد ډالر مرستې پر ورکړه موافقه کړې ده. کریستیان لندرنر چې هیواد یې دا مهال د جیوه ډلې دورۍ مشي کوي پرون خبریالانو ته وویل چې د اوکراین له اقتصاد سره د نړیوالو د مرستو کچه به 60 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. دا مرستې به دولتي مامورینو ته د معاشونو د ورکولو او د عامه خدماتو پر چارو ولګول شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د اوکراین اقتصاد به 60 او په راتلونکي کې په 100 کې تر 15 پورې کسر ولري. نن د ساور یو ډیر شمه د می یو وشتمه د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د سار سازمان د شتو د حقوقو په تړاو طالبانو ته خبرداري ورکړ. د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزي،
طالبان دی پسې دي چې افغان میرمنې مطلقا حذف شي له ټولنې نه، سیاست نه، اقتصاد نه، تعلیم نه، تحصیل نه.
له طالبانو څخه د افغان جنو یوه هیله هم در سره شریکو.
مکتبونه چې بندې زه هر ساعت په کال حسابو هیله کوم، غوښتنه مو ده زر تر زره زموږ مکتبونه خلاص کړئ.
طالبان مو په نورستان کې په ځنګل کې د لګېدلې اور له مهارېدو خبروي.
غمول سالی چې کوم بونی ساحه کې اور لګېدلې اور خو تقریبا چې مازیګر مهار کړی دی.
په خوست کې د زرغون افغانستان د کرکټ سیالۍ هندوکش لوبډلې وګټلې. د دې لوبډلې کپتان د ملي ټیم غړی نجیب زاتران،
موږ سفر انیز دی د زیمبابوې ته روان یو. د موږ د دې ټورنمنټ هدف دا و چې موږ تیاری وکړو د زیمبابوې د پاره.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وایي چې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د بحث لپاره یو دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړې ده. د افغان ښځینه مشران تر عنوان لاندې په دې غونډه کې له افغانستان او نورو ځایونو څخه تر شپېتو ډیرو ښځو ګډون کړی و. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار د سازمان یوه څېړونکی وایي چې که طالبان د افغان ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي، نړیواله ټولنه به د دوی له حکومت سره هیڅ راز همکاري ونه کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي چې د افغاني ټولنې د بیلابیلو پوړیو د زړورو میرمنو له یوې ډلې سره یې دوه ورځنۍ غونډه درلوده. په دې خبرو کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه بحث وشو او دا په داسې حال کې ده چې پر افغان میرمنو د طالبانو محدودیتونه نړیواله ټولنه ډیره اندېښمنه کړې ده. په دې غونډه کې د جنسیتي انډول په چارو کې د اروپایي ټولنې سفیرې ستیلا رانر هم ګډون کړی و. هغې پر ټویټر لیکلی دي چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې له افغانستان او نورو ځایونو د 60 تنو په شاوخوا کې ښځو ګډون کړی و. د میرمن رانر په وینا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنت هم په کابل کې دی او غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ښځو په برخه کې د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو ترمنځ نږدې همکاري دوام کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناروی سفیر اولی اندریاس لندمن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې کابل ته تللی او پرون د غوی په دیرشمه له یو شمیر مدني فعالانو سره لیدلی دي. نوموړي کابل ته روانېدو مخکې په افغانستان کې پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو له کبله اندېښنه ښودلې وه. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان کې د آسیا د څانګې څېړونکي فرشته عباسی وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت څاري. نوموړي آزادۍ راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغان ښځو حقونو ته د درناوي پر ژمنه عمل وکړي.
زه فکر کوم د نړیوالې ټولنې پیغام واضح او څرګند دی. که طالبان نه غواړي چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی وکړي او د هغوی لومړني حقوق ورکړي، نو نړیواله ټولنه به له طالبانو سره هیڅ راز همکاري ته چمتو نه وي.
له تعلیم څخه د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو محرومول، د ښځو پر سفر محدودیت، د حجاب جبري کول او اوس د ټلویزیونونو د ښځینه ویاندویانو لپاره د مخ پټول د طالبانو هغه اقدامات دي چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې پارولی دي. د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی استدلال کوي چې پر شرعي احکامو عمل کوي. نړیوالې ټولنې بشری حقونو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو سره د تعامل لپاره مهم شرط بللی او تل یې د هغو پر خوندیتوب ټینګار کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استاسي ویلي د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د بحث لپاره یوه دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړې ده. پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه به تر کله دوام وکړي او هدف یې څه دی؟ د چارو کتونکي شکریا بارکسی وای.
هر هغه وخت چې نزدیکیږي چې باید خبرې د یو باثبات افغانستان قانونمند حکومت پرمختګ لپاره راشي، طالبان د سیو بل اجنډا مختوري چې ټول په هغه باندې فوکس وکړي او هغه اصل خبرې نه لري پاتې شي چې متاسفانه د افغانستان، د افغانستان د خلکو، د افغانستان میرمنو او د افغانستان واټن له نورو دنیا سره ډېری.
نو میرمن بارکزی، دا محدودیتونه به تر کله دوام کوي؟ یعنی د سکوم سرحد هم بالاخره لري که نه لري؟
کوم ته محدودیتونه چې طالبان نن د افغان په میرمنو باندې وضع کړي دي، زه فکر کوم دا یو انتهایی حد دی. البته طبیعي خبر ده چې طالبان دې پسې دي چې افغان میرمنې مطلقا حذف شي له ټولنې، نه سیاست، نه اقتصاد، نه تعلیم، نه تحصیل، نه مګر دغه حذف ناممکن دی. موږ خپل د ټولنې یو رښتینی، یو حقیقت یو چې طالبان باید دغه ومني. او متاسفانه دغه فرمایشونه د طالبان چې نه عملي بڼه لري، نه اسلامي بڼه لري، نه شرعي بڼه لري او نه هم قانوني بڼه لري، د افغانستان د میرمنو لپاره نور افغانستان ورته زندان ښکاري.
د افغانستان په جګړو کې خورا زیاتې میرمنې په دومره کلونو کې کندې شوې دي چې اوس هیڅ سرپرست نه لري او د طالبانو په فشارونو کې تر ټولو همدا ښځې ډېرې زیانمنې شوې دي او هر ورځ زیانمنې کیږي. د دوی ستونزې به څنګه کیږي؟
د بیلګې په ډول زه د خپل د څلور ماشومانو سرپرستي زما په غاړه باندې ده، نفقه زما په غاړه باندې ده. کله چې زه د کار ه اجازه او حق ونه لرم او البته محرم ونه لرم، زه نه پوهیږم چې ښځې زما په شانتې نور څه به وکړي چې خپل بچیانو ته یوه ګوله حلاله ډوډۍ ورته پیدا کړي او یا دوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه ورته برابره کړي. زه فکر کوم طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیتونو نه خبر نه دي. دوی نه پوهیږي چې په افغانستان کې ډیر ښځې شته دی، کیدای شي یو میلیون ته نږدې یا تر هغه اضافه، چې د خپل د کورنۍ سرپرستي د دوی په غاړه باندې ده.
له شکرې بارکزی سره مو د احمد تکل مرکه اورېده. په یوې خبرتیا پسې
درسي ساعت
له تخنیکي تېروتنې بخښنه غواړم. په یوې خبرتیا پسې د نورستان د واما په ځنګله کې د لګېدلي اور تازه حال درکو.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په یو ځنګل کې لګېدلې اور تر ادارې لاندې راغلی دی. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي د اور د وژنې عملیات د چاپیریال ساتنې د ادارې او د واما ولسوالۍ د اور وژنې د ټیمونو لخوا ترسره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان ولایت د واما ولسوال مولوي مصباح الدین حیدری وایي چې پرون د اور وژنې د عملیاتو د لیدو لپاره د خپل د واما ولسوالۍ بونی سیمه ته تللی و او د ورسی په پای کې ترې راستون شو. نو موري ازادي رادیو ته وویل چې د اور لمبې اوس کابو شوې دي. د سیمې خلکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د دې سیمې په ځنګل کې اور د پنځشنبه په ورځ وروسته له هغه ولګي چې یو ماشوم لرګیو ته اور واچو. د نورستان د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان د اور وژنې د عملیاتو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
و مول صالح چې کوم بونی ساحه کې اور لګیدل دا دوه ورځې تقریبا اور هم دغه سجریان درلود. ولس خلک هم کوشش وکړ او د ولایت نظرات پرسنل هم ورغلی او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څخه کسان هم ورغلي. کارونه شو بیا ولسوال صاحب سره د خپل پرسنل ټولو سره وخت تقریبا د ولسوال کن پرسنل خېژولو اور خو تقریبا چې مازیګر مهار کړی دی.
د نورستان چارواکي وایي دا پیشه انساني تلفات نه لري خو تاییدوي چې د اور په لمبو کې د اتو جریبو په شاوخوا کې ځنګل سوځېدلی دی. د نورستان او کونړ غرونه د هیواد د نورو ختیځو ولایتونو په څیر د نښترو او ځلغوزیو په ځنګلونو پوښلي دي. د افغانستان د نښترو او ځلغوزیو ځنګلونه هم د ښه کیفیت لرونکي لرګي او هم د ځلغوزیو د صادراتو له پلوه خورا زیات اقتصادي اهمیت لري. خو تل دا شکایتونه شته چې دا ځنګلونه په غیر قانوني لارو وهل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د افغانستان د ورستیو څلورو لسیزو هیڅ یو دولت هم د دې ملي پانګې د ساتنې په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په دې خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه هم اوریدل شي چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو دمګړي خوست مخه کو په خوست کې د زرغون افغانستان کرکټ کپ سیالي پای ته ورسېده. د دې سیالیو اتل ولی د نجیب زدران په مشه هندوکش لوبډلې په خپل نوم کړه. پایلوبه ته د زرغون خوستوالو سربیره د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکي هم ورغلي ول. نورحال لسمی د نجیب الله خیل پورا پور کې
د جمعې ورځنه وخته په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنی سیالۍ د هندوکش لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د پایلوبې د لیدلو لپاره چې تر ناوخته مازدیګرې دوام وکړ لوبغالي ته زرګونه خوستوال ورغلي ول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې لوبو کې په ځانګړي ډول ځوان لوبغاړي ښه وځلیدل.
په خوست ولایت کې زرغون افغانستان کپ سیالۍ په بریا سره پای ته ورسېدلې. دا لوبې خورا مهمې او ګټورې وې. تاسو ولیدل چې په دې کې ډېر لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس وکړ او ډېر ښه وځلیدل. ملي لوبغاړي بشپړ چمتووالی ونیو راتلونکو نړیوالو 500 ورځو لوبو ته. په راتلونکو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله زیمبابوې ته سفر لري. زیمبابوې کې بر زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 ورځې درې نړیوالې شل ورځې لوبې ولري. د درې نړیوالو 500 ورځې لوبو څخه لوبډلې کولای شي چې په مستقیم ډول نړیوال جام ته نیک په نیغه لار پیدا کړي. او هم له خوستوالو ډېره زیاته مننه کوو چې دلته راغلل خپل لوبغاړي په میدان کې تشویق کړل. ډېر تود هرکلی وشو. ډېرې ښې لوبې وشوې.
د دې سیالیو د لیدلو لپاره د زرګونو خوستوالو سربیره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، انس حقاني، احمدالله وسیق او د خوست د ولایتي ادارې مسؤلان هم ورغلي ول. په خوست کې د زرغون افغانستان د 500 ورځو لوبو اتلولي هندوکش لوبډلې وګټله. د ګټون کې لوبډلې کپتان نجیب زدران موول دا لوبې د ملي لوبډلې لپاره په دی ډېرې مهمې دي چې زیمبابوې ته د دوی سفر را لاند دی.
موږ د پاره نېشنل ټیم د پاره ډېرې زیاتې مهمې ځکه چې موږ سفر را نږدې د زیمبابوې ته روان یو. د موږ د دې ټورنمنټ هدف دا و چې موږ تیاری وکړو د زیمبابوې د پاره. نو هغه بیټسمنان او بالران خپل تیاری مو کړ او ورسره
مونږه ځوانان لوبغاړو ته موقع ورکړلې، دوی سره خپل ایکسپیرینس هم شیر کړ چې څنګه باید پریشر کې لوبو شي، چې څنګه باید اننګز رات کی، چې څنګه مشکل وخت کې سړی بالینګ نه د ټول هم دوی سره شیر کړ.
د نولس کلنو لوبډلې لوبغاړي صدیق قتل ویل دا لوبې په ځانګړي ډول د ځوانو لوبغاړو د راتلونکي لپاره ډېرې ګټورې وي.
ډېرې زیاتې پورې لوبې وي، کرکټ بورډ نه ډېره مننه چې دغسې په کم وخت کې دغه لوبې موږ ته ارینج کړې. واقعاً ډېر زیات فائده کوي، ځکه په یو خو لایف بل د نېشنل لوبغاړو منځ کې وي، نو ډېر فائده به وکړي انشاءالله فیوچر کې زموږ د ټولو ځوانو لوبغاړو لپاره ایکسپیرینس د دوی نه موږ زده کړی د کوم څه نېشنل پلیرانو سره.
که څه هم په خوست او ټول افغانستان کې د نورو دودیزو او ځینو نړیوالو لوبو په پرتله کرکټ یوه نوې لوبه ده، خو بیا یې هم په ځوانانو او ماشومانو کې ډېر مینوال پیدا کړي او په اوس وخت کې نږدې په هر کلي او قوم کې د کرکټ لوبې تر سترګو کېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو د اوکراین د اقتصادي ملاتړ لپاره له دې هیواد سره د 9 میلیارد ډالرو پر مرستو توافق کړی دی. دا مرسته د دولتي مامورینو د معاشونو د ورکړې او د ټولنیزو خدماتو د فعال ساتلو په مقصد کېږي. له دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس له اوکراین سره د 26 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او اقتصادي مرستې تصویب کړې وې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د نړۍ او ستر صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې د اوکراین د اقتصادي فعالیت د دوام لپاره د 9.5 میلیارد ډالرو په مرسته موافقه وکړه. د راپورونو له مخې د هیوادونو ویلي باید دا یقین ترلاسه شي چې اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د خپل ځان د دفاع توان لري او د دولتي مامورینو د معاشونو په ګډون عامه خدمات وړاندې کولای شي. د جرمنی د مالی وزیر کریستیان لندنر چې هیواد د جی او دورهي مشري کوي پرون خبريالانو ته وویل چې د اوکراین له اقتصاد سره د نړیوالو مرستې به سکل شاوخوا 6 میلیارد ډالر ته ورسیږي. موږ موافقه وکړه چې اقتصادي وضعیت باید د اوکراین بریالي دفاع اغیزمنه نه کړي. موږ به د نړیوالو مالی بنسټونو په همکارۍ اوکراین ته په لنډمهال کې 9.8 میلیارد ډالره مستقیمی مالی مرستې برابرې کړو.
د جرمنی د مالیه د وزیر په وینا 1.5 میلیارد ډالر به امریکا، 1 میلیارد جرمنی او پاتې 1 میلیارد به د جی او ډلې نور غړي په ګډه چمتو کړي. په جی او کې پر امریکا او جرمنی سربیره برتانیا، فرانسا، ایتالیا، کاناډا او جاپان غړیتوب لري. د راپورونو له مخې د دې ډلې د پرونی غونډې بحثونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې پر یرغل متمرکز وو. له دې یوه ورځ مخکې د امریکا د مشرانو جرګې له اوکراین سره په پوځي او اقتصادي برخو کې د 30 میلیارد ډالرو طرحه تصویب کړه. د امریکا د استازو جرګې دا سند 13 تصویب کړی وو. د لایحه د ولسمشر جو بایدن په غوښتنه کانګرس ته وړاندې شوه او اوس به د لاسلیک وروسته توشیح شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې د اوکراین اقتصاد به سکل او بل کال په 15% پورې کسر ولري.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د روسیې گاز پروم شرکت اعلان کړی چې لنن څخه به فنلند ته د گازو صادرات بند کړي. البته دا موضوع له اوکراین سره ارتباط لري، ځکه چې د فنلند د گازو شرکت اجرایي رئیس مایکا ویلیانین پرون وویل چې د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنګي د گاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. فنلند د روسیې پر گازو ډیره لږه، یعنی په سلو کې شاوخوا 15% تکیه لري. روسیې له دې مخکې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې دا کار به ناوړې پایلې ولري، خو فنلند ویلي دی چې غواړي د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. فنلند له دې ویره لري چې پر اوکراین روسیې برید کړی دی او احتمالا شایي روسي ځواکونه فنلند ته هم مخه کړي. د ازادي راډیو دا خبری مجله په منځنۍ څپه 12:18 په ټول افغانستان کې اوریز. موږ خپرونې په همدې څپو د ماښام تر روبه جو پورې هر ورځ اوریدلی شي. په راتلونکو خپرونو کې البته یو بل یادونه دا هم وکړم چې تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ویب پاڼه کې هم واوري. په ازادي راډیو ډاټ کام کې د هغو راپورونو متن له تاسو سره شریکوو چې د ازادي راډیو له لارې د ورځې په ترڅ کې خپری شي.
لا خبرونو ور اخوا
دا خبری مجلې دی برخه ته مو هر کله کو وړاندې به واورې چې د خزو په اړه د طالبانو لخوا زیاتېدونکي محدودیتونه او همدارنګه د طالبانو د حکومت یو شمیر نورې پریکړې څنګه د هغه خلکو لپاره د نهیلۍ سبب شوي چې فکر کوي د طالبانو دا دوره واکمنی خایي د دوی د پخوانی واکمنۍ سره توپیر ولري. خو تر هغې مخکې راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ګڼو نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه مقالې او رپورټونه خپاره کړي دي. څو یې راخلو.
د امریکا انټرنیټي خبرونې هافینګټن پوسټ د طالبانو پر تازه فرمان لیکنه خبره کړې چې له مخې د ټلویزیونونو پر شیزینه ویاندویانو نور محدودیتونه لګول سوي دي. د مطلب په دوام لولو، طالبانو په تازه مورد کې شوزو ته امر کړی چې له کور بهر برقه یا هم بشپړ حجاب واغوندي او له سترګو پرته نور بدن باید پټوي. خبرونه د غرض له کار او تحصیل څخه د شوزو او نجونو د بې برخې کېدو موضوع ته هم اشاره کړې ده. د طالبانو حکومت د افغانستان تصویري رسنیو ته د پنځمه پر ورځ مرو کړ چې ټولې شیزینه ویاندویان دي د خبرونو وړاندې کولو پر مهال مخونه پټ کړي. ځینو رسنیو تایید کړي چې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دوی ته په دې اړه یو مکتوب هم لیږلی دی. د طالبانو د دې تازه پریکړې په عکس العمل کې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د څانګې مرستیالي هیدربار په خپل ټویټر کې لیکلي، له عامه ژوند څخه د شوزو د لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. شیزینه ویاندویانو ته د طالبانو تر امر وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د انتقادونو او عکس العملونو په ځواب کې خبرلانو ته وویل، د حجاب رعایت یو دینی امر دی چې د هغه په وینا د شوزو له عفت او عزت سره مرسته کوي. خو انتقاد کوونکي وایي په افغانستان کې شوزو له وړاندې هم حجاب رعایت کاوه او دینی ارزښتونو ته ژمنې وي. د لیکوال په باور وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، دوی داسې شول چې منځلارې دي او تر پخوا بدل سوي. خو د خبرونې په لیکنه طالبانو په وروستیو اونیو کې داسې سخت اقدامات کړي چې بیره کیږي د بشري حقونو پر فعالانو شوزو او نجونو محدودیتونه لا پسې زیات سي. لانګ وار ژورنال په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ په افغانستان کې د القاعده شبکې ځواک ته په کمه سترګه ګوري، خو د داعش ډلې د خراسان څنګې تهدید تر هغه ډیر جدي ګڼي. وړاندې لولو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په تازه راپور کې په افغانستان کې د القاعده د جنګیالیو شمیر کم شول سوی دی. د لیکوال په نظر په دغه راپور کې په افغانستان کې په یو ډول د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې فعالیت اصلي خطر بلل سوی دی. د لانګ وار ژورنال د مطلب په حواله، د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل تر ورتلو وروسته د القاعده شبکې او د هغه مطبوعاتي برخې فعالیت په افغانستان کې لا زیات سوی او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د دغو فعالیتونو د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د داعش ډلې خراسان څنګې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی، خو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله تر ډیره ځپل سوې ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو. د طالبانو لخوا پر خصو اجباري حجاب او ډول ډول محدودیتونه، پر موسیقي بندیز، پر خلکو فشار راوړل چې ګیره دی پریږدي، د دې ډلې د وسنۍ او پخانۍ واکمنۍ ترمنځ یو بل ته ورته ګڼل کیږي. د چارو شنونکي وایي د طالبانو وسنۍ دوره هم ورو ورو د دوی د پخانۍ دورې بڼه خپلوي. هغه دوره چې د دوی له قبله له خلکو هر ډول ازادي اخیستل شوې وي او افغانستان د نړۍ یو منځوي هیواد
په راپور کې یوازې د خپل تخلص چې امانی دی د یادولو اجازه راکړه. مدافع وکیل وا خو لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، دنده یې پرېښوده او تر ننه په کور ده. د ښځو پر وړاندې د طالبانو بېلابېلو وضع شویو محدودیتونو ته د جبر، ظلم او د ټولنې د یوې برخې د حذف نوم ورکوي.
موږ 3000 ښځینه مدافع وکیلانې لرو. دوی اوس نه یوازې دا چې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي، بلکې اقتصادي هم ځپل شوی دی.
د اغلی امانی په څیر زرګونه افغان ښځې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته بېدندې شوې. طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو هم محدودیت وضع کړی. فاطمه باید سږ کال د 12 ټولګي فارغه شوې وای. د هغې ټولې هیلې زده کړې دي، خو طالبانو پرې د خوانسی دروازی بندی کری.
مکتبونه چه بندی زه هر ساعت با کال سابو او دا یو دیر بد وضعیت دی. هی لکه ما غختنه مداده زر تر زر از منگ مکتبونه خلاص کری.
لکار او زدکرو دنجون او خوزو دا بی برخه کولو پا گدون طالبانو پا خوزو هجاب هم جیبری کرده او چادری د هجاب تر طولو خبره بلله ده. د دې ترڅنګ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټولو دولتي ادارو کې د ګیر پرې خودو کمپاین پایل کړی او تر خواهی پلو یو لارو او واټونو کې محتسبین له خلکو غواړي چې ګیر پرېږدي. د یوې دولتي ادارې کارکوونکي چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل هغوی چې ګیره نه لري دفترونو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. همدا ډول موسیقي چې د افغانستان د فرهنګ سره تړلی یو ارزښت دی طالبانو یې په اورېدو بندیز لګولی او تر خواهی هیڅ هنرمند په آزاد ډول نشي کولی کنسرت ورکړي یا سندرې ووایي. فریده ترانه افغان سندرغاړې ده چې اوس هالند کې اوسي. اغلی ترانه ازادي راډیو ته وایي د طالبانو په واکمنېدو سره افغانستان یو ځل بیا د هنر او موسیقۍ د نابودۍ په درشل کې دی.
آهسته آهسته میبینیم که
ورو ورو ګورو چې موږ د پخوا په څیر چلند سره مخ کیږو. یعنی دا چې درس نه ویل د موسیقۍ حرموالی د هنر حرام ګڼل هر څه په خپل ځای دي بس یوازې ورو ورو یې رامخته کوي. بدبختانه موږ بیا هم د هنر موسیقۍ او په ټولو برخو کې د تیارې او سقوط سره مخ یو.
موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې دوه ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښکاري طالبان د یو هنرمند د موسیقي وسایل سیزي. په یو بل ویډیو کې هم چې مو دا وړاندې خبره شو ښکاری چې طالبانو یو ډله هنرمندان چې د موسیقي آلات ورسره وو پر عمومي سړک د سزا ورکولو په تور روان کړي او خلکو غواړي چې ننداره یې وکړي. په نوې ملسیزه کې هغه مهال چې د طالبانو رژیم پر افغانستان واکمن وو په همدې شکل خود کار او زده کړو اجازه نه درلوده. حجاب چې بڼه یې چادري و جبري وو او تر خواهی پر موسیقی او ریدو و خبرولو بشپړ بندیزو. بشیر صافی چې د امریکا په اسپین پوهنتون کې د کورنی امنیت او تروریزم برخه کې لوړې زده کړې کړي وایي د طالبانو له کړنو معلومیږي چې د تیر په پرتله یې هیڅ تغییر نه دی کړی.
پر ښځو محدودیتونه په ځانګړي ډول د تعلیم په برخه کې دوی د پر نړیوالو د خپل حکومت د رسمي پیژندلو لپاره د یوې حربې په شکل کاروي چې د نړیوالو غوسه هم راپارولې ده.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد بیا طالبان تورنوي چې له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره یې د خلکو د حقونو د خوندیتوب او یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو په اړه خپلې کړې ژمنې تر پښو